السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه سلطان محمد سروریم. د ازادي رادیو د خبرونه په پیل کې په موکړی مهمو خبرونو ته په ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یک شبه د 15 ورځې په مخه هم دوام درلوده. د ازادي راډیو ایرانی څنګه راډیو فردا د عیني شهیدانو په حواله وویل چې د انټرنیټ د پریکېدو په فضا کې د اعتراض کوونکو د ځپلو لړۍ روانه ده. په ناروې کې د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان پرون وویل چې د اعتراضونو له پیل راهیسې 192 تنه وژل شوي چې 9 تنه یې تر 13 کلونو کم عمره دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان او د بخښنې نړیوال سازمان هم په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي چې ایراني ځواکونو د 8 ولایتونو په 13 ښارونو کې اعتراض کوونکي په ډزو، فلزي ساچمو، اوښکې بهونکي ګاز، اوبو او وهلو ډبولو ځپلي دي. بل لور ته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ په تروث سوشل کې وویل چې ایران ښایي تر بل هر وخته ازادۍ ته نږدې شوی وي او د امریکا متحد ایالاتونه د مرستې لپاره چمتو دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان بیا امریکا او اسرائیل په ایران کې د ګډوډۍ په هڅو تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم د یو پلاوي په مشرۍ پرون یک شنبه عمان ته ولاړ. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې ښاغلی ندیم به د عمان له چارواکو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د همکاریو پر پراختیا او د علمي تجربو پر تبادلې خبرې وکړي. تر دې سفر څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت او عمان د بهرنیو چارو وزیرانو د همکاریو د پراختیا په موخه تلیفوني خبرې هم سره کړې وې. امیر خان متقی په دغو خبرو کې خپل عماني سیال بدر بن حمد البوسعیدی ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړه. عمان هغه اسلامي هیواد دی چې نجونې پکې د تحصیل ترڅنګ د کار او رایې حق لري، خو د طالبان حکومت واک ته له رسېدو وروسته نجونې او ښځې د تحصیل او کار له حقه تر ډیره محرومې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي پر دغه هیواد د روسیې وروستي بریدونه د روسیې د هوښیارې او بدبینانه ترهګرۍ بیلګې دي، ځکه په خبره د ژمي په سړه هوا کې د انرژي سیستم ډیر زیانمن کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې پرون یک شنبه د زلنسکی په حواله ویلي چې روسیې تیره یوه اونۍ کې پر اوکراین نږدې 1200 ډرون وسلې، 890 هدایت شوي بمونه او څه باندې 500 بیلابیل توغندي ویشتلي دي. که څه هم زلنسکی د ژغورونکو او مرسته رسونکو ټیمونو کارونه ستایلی دي، خو زیاته کړې ده چې په ډیرو سیمو کې د روسیې له بریدونو وروسته وضعیت ستونزمن دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د روسیې د بلګرود والي وویل چې د اوکراین د توغندیو له برید وروسته په دغه سیمه کې د 6 لک کسانو برېښنا قطع شوې چې نه مرکز ګرمي لري او نه هم اوبه. او د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په یوه دوستانه او تمریني لوبه کې استرالیا ته ماته ورکړه. استرالیایي لوبغاړو په نامیبیا کې پرونی لوبه کې افغان لوبډلې ته 168 منډې هدف ورکړ، خو افغان ځوانانو لوبه په 6 وکټو او 4 بالونو وګټله. دا تمرینی لوبې د 19 کلنو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي. تر دغه جام مخکې به افغان لوبډله بله تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ له سریلانکا سره وکړي. تر 19 کلنو د کم عمره کرکټ نړیوال جام د جنوري په 15 پیلېږي چې لوبې په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي افغانستان ته له ایران او پاکستان نه راستنې شوي کډوال له جدي ستونزو سره مخ دي.
کور سره بکره نه پیدا کیږي، نظر افغانی باندې یو کوټه کډر کې ځای بکره دی چې هغه به بده ته بجلا اخی بجلی د بجلا ورکه او بجلا.
هغه افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې دي خپل عزیزانو ته اندېښمن دي.
چند روز به سو به خاطر لته رو تور از رئیس میل خور سره هیڅ ډول اړیکې کی نه لرم، ځکه انټرنیټ قطع دی او دا وضعیت موږ لپاره ډیر اندېښمنوونکی دی.
د خبریال ناظره رشیدی کورنۍ وایي هغه په محبس کې له سختو ځورونو سره مخ ده.
خبر ازش نبود؟
پرده کم خبر نو. مور می داغی ده پیدا که دو لپاره لکورا و تلیوه. بالاخره پیدا کرد. طالبانو لحقی گوتی لگه ولگی. او نمی
پیدا. نور ریپورتون او مطالب هم لرو رس را پاتشی.
در دیشی بی.
ده آزادی رادیو خبر تولگه.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي له ایران او پاکستان افغانستان ته راستانه شوي څه باندې 2 میلیونه کډوال د ژوند له جدي ستونزو د سرپناه نشتوالي اساسي روغتیایي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخې بیکاري سره مخ دي. دغه سازمان په خپل نوي راپور کې چې پرون یکشنبه خپور کړی د 2015 کال د سپتمبر او اکتوبر په میاشتو کې د دغو راستنو شویو د ژوند شرایط ارزولې دي. له ایران او پاکستان څخه راستنېدونکو آزادي راډیو ته وویل چې دوی په افغانستان کې له جدي ستونزو سره مخ دي او لا تر اوسه په هیواد کې عادي ژوند ته نه دي چمتو شوي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د خوجبن به خطرخ پر سره تیریږي الا ډیر له خراب ته پر باندې ولا
دا کډوال چې تازه له پاکستان راستون شوی د ژوند لستړو سر ټکوي. هغه چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته ویل چې له پاکستان له راوتلو وروسته کندوز ته تللی او همغلته اړولې
دلته د یو بل چا په کور کې موږ شنه له غورځولې د سامان باران جمع الواوا او ته پراته دي چې ولته غلې و ما طالبان ته ورلم ما څه کومه کر سره وکړې خیمه تمبو ممبو یو شی ولای بل ته خالي لاس راړم کور سره بکره نه پیدای کیږي زر غوانی باندې یو کوټه کډر کې ځای بکره دی چې هغه بجې ته بجلا اخی بجلی د بجلا ورکه او بجلا ای
له پاکستانه کندهار ته یو ستون شوی افغان کډوال هم ورته شکایت لري.
دلته خو مونږ چې لرو درې اولادونه لرم په دې خوایې اسره کیږي یخی کیږي زموږ لپاره خوب نشي کولای بس دا یو ترپال دی نه یو ترپال نه ویل کیږي کرای کو پیدا کیږي نه او بایدا سی هم ډیر ګران ډیر قیمته کوم سره ملسته ونه شي مونږ به ختم شو.
پر پاکستان سربیره له ایران ستانه شوی کشمیر خان هم ازادي راډیو ته ویل چې د څوارلس کسیز کورنۍ مشر او کابل کې دا مهال د بې وسۍ شپې ورځې تیروي. له ایران او پاکستان څخه راستانه شوی افغان کډوال داسې مهال دغه شکایتونه کوي چې د کډوالۍ نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې ویلي چې څه باندې 2 میلیونه کډوال چې تیرو 2 کلونو کې له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته راستانه شوي د ژوند له جدي ستونزو د سرپناه نشتوالي اساسي روغتیايي خدماتو ته محدود لاسرسي او پراخه بیکاري له ستونزو سره مخامخ دي. دغه سازمان د یکشنبه په ورځ د جنوري په 11مه پر خپل ایکس پانه خبره کړي راپور کې ویلي افغانستان ته له هرو څلورو ستنو شوو کډوالو څخه یو یې مناسبه او مطلوبه سرپناه نه لري. د سازمان په وینا یوازې 11% راستانه شوي کډوال دندې لري او پاتنور بیکار دي. سازمان په خپل راپور کې د 2015 کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د راستنو شوو کډوالو د ژوند شرایط څیړلي. دوی د غراز مونډلې چلنی مای ډیر راستانه شوی کډوال د هویت او نور اړین اسناد هم نه لري چې د چاره له حکومتي بانکي روغتیايي او تعلیمي خدماتو به برخې کړي. د کډوالې نړیوال سازمان د 2015 کال د اکتوبر تر میاشتې پورې د راستنېدونکو شمیر 2.4 میلیونه ښودلی وو. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یا UNHCR د دسمبر په 19مه په خپل کلنی راپور کې وویل چې په 2015 کال کې لږ تر لږه 2.8 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری په زور ایستل شوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د شمیرې تایید کړي او له کوربه هیوادونو یې غوښتي چې د افغان کډوالو د بایزات راستنېدو اسانتیاوې برابرې کړي. نړیوالو سازمانونو ویلي چې افغان کډوال هغه هیواد ته ستنول کیږي چې وار له مخه له بې وزلۍ، محدودو خدماتو او د اقلیم د بدلون له ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ریپورټونه وایي د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ په دې غور کوي چې په ایران کې د حکومتي ځواکونو لخوا د معترضینو د ځپلو د مخنیوي لپاره لکومو لارو کار واخلي. دا په داسې حال کې ده چې ایران کې د حکومت ضد مظاهرو پرون یکشنبه د 15مې پر لپسې ورځې لپاره دوام وکړ. نیویارک ټایمز او اکسیوس رسنیو د چارواکو له قوله چې نوم یې نه دی ذکر شوی ریپورت ورکړ چې د امریکا ولسمشر چې 13 اونۍ په تهران کې توندلارو مشرانو باندې خپل فشار زیات کړ اوس په دې غور کوي چې له کومو لارو د مظاهرچیانو ملاتړ وشي. په داسې حال کې چې ریپورټونه وایي ترامپ به د خپل هر اقدام د کچې او څرنګوالي په هکله تصمیم ونیسي، وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ریپورټ ورکړی دی چې د سشنبې په ورځ به ولسمشر ته مشخص انتخابونه وړاندې شي. ورځپاڼې په خپل ریپورټ کې وویل چې په راتلونکو احتمالي ګامونو کې پوځي بریدونه، د ایراني پوځ پر وړاندې د پټو سایبري وسلو ځای پر ځای کول او د ایران پر حکومت نور بندیزونه لګول شامل دي. بلخوا د بشري حقوقو سازمانونو او د ایران دولتي رسنیو پرون یک شنبه د ایران په لسګونو خارونو کې د لاریونونو، د مظاهره چیانو، د نیول کېدو او د زور زیاتي د پیښو ریپورټونه خپاره کړل. د نښتو او زور زیاتي احتمال وروسته له دې زیات شو چې حکومت هم په خپلو پلویانو غږ وکړ چې نن دوشنبه په ټول هیواد کې سړکونو ته راووځي او هغه څه چې د امریکا او اسرائیلو تروریستي اعمال بولي وغندي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د شنبه په ورځ په خپل خواله رسنۍ تروت سوشل کې ولیکل چې ایران ښایي تر هر بل وخت ازادي ته نږدې شوی وي او متحد ایالات د مرستې لپاره چمتو دي. ولسمشر ترامپ تیر اونۍ ایرانی چارواکو ته خبرداری ورکړ چې متحد ایالات وضعیت په دقت څاري او ټینګار کوي چې چارواکي د لاریون کوونکو له وژلو ډډه وکړي. ترامپ د جنوري په 9 د سپینې ماڼۍ یوې غونډې ته وویل ایران په لویا ستونزه کې دی، داسې ښکاري چې خلکو د ځینې ښارونو نیولو ته مخه کړې، څو اونۍ مخکې هیچا فکر نه کاوه چې داسې څه به وشي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
بیا هم د ایران په اوزا تم کیګو یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میش دي په هغه هیواد کې ورستي وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي ایران کې د انټرنیټ خدماتو بشپړ قطع کېدو د دوی اړیکې د خپل کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال له هغوی سره هیڅ ارتباط نه لري. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
داسې مهال چې په ایران کې له تاوتریخوالي ډک لاریونونه لا هم روان دي، یو شمېر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې میشتې دغه وضعیت سخت اندېښمن کړي. دوی وایي په هغه هیواد کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدو د دوی اړیکې د خپلې کورنۍ له غړو سره پرې کړي او اوسمهال ورڅخه هیڅ ډول احوال نه لري. د ښځو د حقونو یو افغان فعال او خبریاله یاسمین نبیزاده وایي یوه خوري چې نږدې شپږ میاشتې مخکې له خپلې کورنۍ سره ایران ته تللې، له تیرو څو ورځو راهیسې ورسره هیڅ ډول اړیکه نه کیږي چې لامل یې دوی ډیر اندېښمن دي.
چند روز به ایسو بخاطر لطیر و طور از ایرحیس میل خور سر هیت دولاری که نلارم زکر انترنت قطع دی او دا وزیعت مغلا پر دیر اندیخ منون که دی هیت دول دخور دا مرگوشوان پر دا هیت معلومات نلارو
بودن و سلامت از اونا ما نداریم.
د زاهد الله په نوم یو بل افغان چې په کابل کې اوسېږي وايي وروري ایران ته د خوارې مزدوري لپاره تللی خو له تېرو څو ورځو راهیسې درک نشته.
زما یو ورور تېر شپږ میاشتې راهیسې په ایران کې کار کوي، اوس هلته وضعیت شېبه په شېبه خرابېدو په حالت کې دی. انټرنیټونه په بشپړ ډول قطع شوي دي. خپل ورور ته ډېر اندېښمن دی ځکه چې هېڅ اړیکه ورسره نه نیول کېږي. مور مې ډېر اندېښمنه دی، هره شېبه ټلیفون باندې کوشش کوي چې اړیکه ورسره ونیسي خو اړیکه نه نیول کېږي.
دا افغانان په افغانستان کې د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون د کډوالو د حقونو لملاتړو بنسټونو غواړي چې په ایران کې د افغان کډوالو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایان حافظ زی احمد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي په ایران کې میشت افغان کډوال چې لوړان دي له بیلابیلو ستونزو سره مخ دي، په اوسنیو شرایطو کې باید په هیڅ ډول لاریونونو کې برخه وانخلي. لډلی یونس محمدی ازادي راډیو ته وویل
همیشه طبقات متضرر
دي. وایي په دغه ډول وضعیت کې زیانګالي کسان لا ډیر زیان ګوري. په ځانګړي ډول په ایران کې چې لوړان دي موږ تجربه لرو چې دوی یوازې افغانانو ته پلمې کوي، نو ځکه باید افغانان څو برابر زیات متوجي اوسي او هیڅ داسې کوم کار ونه کړی چې هغه ته پلمه په لاس ورکړي. په لارینونو کې په هیڅ ډول باید برخوانه کړي او د غراز په ټولنیزو رسنیو کې په دې اړه لیکلو ډډه وکړي. ان هغه کسان چې له ایران بیرون هم دي باید حالت د میشتو افغانانو لپاره خپل لیکلو سره احتیاط وکړي،
چې متوجي گفتار خود باشن حتی بیرون از ایران.
په ایران کې د پلشوی لارینونو لامل د جنوري لا تمیر اورستا انټرنیټ او د اړیکو لارې په بشپړ توګه پری او د ایران حکومت د جنوري په لاسه رسمن منلي چې انټرنیټ دوی قطع کړي. د خلکو دغه پراخ اعتراضونه چې نن د جنوري 11 15 ورځ د لوړ انفلاسیون په خبرګون کې پیل شوی چې د راپورونو پر بنسټ په چټکۍ سره سیاسي شوی. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې په ناروی کې میشته د جمعې پورس د اعتراضونو پر مهال د لږګونو کسانو د وژل کېدو او د سلګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړ. که څه هم په ایران کې د میشته افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د تیرې قوس میاشتې په 15مه د ایران د کورنۍ چارو وزارت د بهرنیو ادباو او کډوالو چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی شمیر شاوخوا 15 میلیونه کسان یاد کړو. داسې مهال چې دغه هیواد د روان مریض کال له پیل راهیسې د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه او ایستلې پیل کړي چې لا هم دا بهیر روان دی.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم مسلون صدرې آتی زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبريالې ناظره رشیدی کورنۍ ادعا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تیرې سه‌شنبه په ورځ په قندوز کې د طالبانو سیمه ییز ادارې نیولې، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي او نه یې ویاند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمیر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خپاره شوې کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د ناظره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوي او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې له سختو زورونو سره مخ ده.
خبرې ازش نه بود،
پړې کوم خبر نه و. مور مې د هغې د پیدا کېدو لپاره له کوره وتلې وه. بل اخره یې پیدا کړه. طالبانو له هغې ګوتې لګولې وې او نوم یې ترې اخیستی و، او یوازې د یوې دقیقې لپاره یې زما خور ورته ښودلې وه. په ډېر بد وضعیت کې هغه یې زنځیر بنده کړې وه. مور مې چې هغه حال کتلی اوس یې وضعیت ډېر خراب دی.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمیر سیمه ییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته، وروسته د طالبانو د حکومت له لورې ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي، او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړو یو شمیر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوی خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې، او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریک شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت لخوا توقیف شوی وایي چې د توقیف او شکنجې له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و، داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخته شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې خبرې له ذهن نه وځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میراوه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو له ازادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوي چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوې. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبریالانو حقوقو تضمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د افغانستان د غره خاتونکو ملي لوبډلې یو شپیر غړي وای د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته د خطلو هیلې لري، خو ملاتړ او امکاناتو ته اړ دي. دوی ازادي رادیو ته ویل که څه هم له تیرو دوه کلونو راهیسې د غره خاتونکو ملي لوبډله فعال شوې، خو په خبره یې د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بیلابیلو برخو کې له جدي ننګونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د غره ختونکو د ملي لوبډلې یو شمیر غړي وایي د نړۍ د لوړو غرونو څوکو ته د ختلو هیله لري، خو په خپل غرني هیواد کې د تمرین لپاره کافي امکانات او تجهیزات نه لري. دوی وایي له تیرو دوو کلونو راهیسې په ډېر زیار او سختیو د غره ختونکو ملي لوبډله جوړه کړې او فعاله ساتلې، خو د بیلابیلو اسانتیاو او کافي ملاتړ نه لرلو له امله د دې ورزش په بیلابیلو برخو کې له ننګونو سره مخ دي. د دې لوبډلې یو غړي 25 کلن قدرت الله یوسفی ازادي رادیو ته وویل تمرینونو او غرونو ته ختلو لپاره ټول ورزشي وسایل په خپل شخصي لګښت اخلي.
شامل کرازی بود تیم ملی شدیم. یک روز شاید ان شاء الله با که همه شما ایس که بریم قله های جهان ها مثلا نفرس اینار مثلا فات کنیم به یک روز پرشیر افغانستان دو سه سال برسن.
زما هدف داو چې لاړ شم او لوړ غرونه فاتح کړم چې د ملی لوبډلې غړیتوب مې هم ترلاسه کړم. زموږ هیله هم ده چې یو ورځ د نړۍ تر ټولو لوړ غره ته د افغانستان بیرغ ورسو. خو فعلا موږ هر ډول وسایل خپل په شخصي لګښت اخلو. د ژمی یا بل هر فصل بوت او د دې ورزش جامې هر څه خپل اخلو. افغانستان کې که هم تجهیزات او وسایل شته، خو د نورو هیوادونو د غرختونکو په شان تجهیزاتو ته لاسرسی نشته. دولت باید هر ډول شرایطو کې د خپل ورزشکارانو ملاتړ وکړي، خو فعلا افغانستان کې په دې برخه کې هیڅ ملاتړ نشته.
د دې لوبډلې یو بل غړي شپږویس کلن مرتضی نجفي کڅه هم وایي چې په تیرو دوو کلونو کې په هیواد کې دننه د غرختنې بیلابیل تمرینونه کړي او د بدخشان ولایت نوشاخ غر او د بامیانو شاهي فولادي غر لوړو څوکو ته ختلي، خو زیاتوي هیله مند دی چې راتلونکي کې د امکاناتو په برابرۍ دوی وکړای شي د نړۍ د غرونو لوړو څوکو ته ورسیږي او د افغانستان لپاره ویاړونه وګټي.
کومه ودی فعالیت کړم یک رشته تازه است د افغانستان. اگر بخوایم سرچ کار کنیم سر پای میشه.
که چون د افغانستان د غرختنې ورزش لوبډله تازه ده، خو که پریکار وشي وده به وکړي. تیر کال لومړنۍ سیالۍ ترسره شوې چې هیڅ کومه بودیجه نه و. موږ ته یوازې هغه د سفر لګښت راکړ، نور موږ هیڅ بل ملاتړ نه لرو. یوازې کال کې تر 10,000 او 200 افغانۍ اصلي لرو چې میاشت کې شاوخوا 1,500 افغانۍ کیږي.
دوی وایي د غرختونکو ملي لوبډله دوه کال وړاندې د افغانستان له لس ولایتونو څخه د څلور دیرش لوبغاړو غره کېدو سره جوړه او تر اوسه له افغانستان پرته د ایران د یو شمېر غرونو لوړو څوکو ته ختلې دي. خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش عمومي رئیس احمد الله وسیق شنبه د جنوري 10 ازادي راډیو ته وویل دوی خپلو امکاناتو ته په کتو د غره ختنې فدراسیون ملاتړ کړی او په راتلونکي کې به هم د دوی ملاتړ وکړي. نوموړي وړاندې ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې ویلي و چې د غره ختنې ملي فدراسیون اوس مهال په افغانستان کې په منظم ډول فعالیت کوي. په 12 ولایتونو کې فعال استازولۍ لري چې په عادي ډول په خپلو ولایتونو کې تمرینات ترسره کوي او ورزشي پروګرامونه لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال یاد فدراسیون له ایران سره هم ځانګړې هوکړه لاسلیک کړې چې پر بنسټ یې ښوونیزه برخه کې همکاري ته لار پرانیستل شوې او دا مهال تر شپېتو پورې ورزشکاران په آنلاین ډول په ښوونیز کورس کې ګډون لري او نوې تجربې ترلاسه کوي. که څه هم د افغانستان د غره ختنې فدراسیون د 2040 کال راهیسې په رسمي ډول جوړ شوی خو ملي لوبډلې دوه کاله مخکې جوړه شوې ده. د لوبغاړو په خبره له ملي لوبډلې بهر د زنونو په کچه هم لسګونه ځوانان په دې ورزش بوخت او هیله مند دي چې د خپل هیواد د لوړو غرونو سربیره د نړۍ د تر ټولو لوړو غرونو څوکې هم وګوري. مخکې تر دې هم په افغانستان کې د مختلفو ورزشونو بیلابیلې ملي او محلي لوبډلو د کافي ملاتړ او امکاناتو د نشتون له امله شکایتونه کړي وو. پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په بیلابیلو برخو کې پانګونې او بهرنۍ مرستې ودرول شوې چې له امله یې ځینې لوبغاړي آن خپل د خوښي ورزش له دوامه هم پاتې شوي دي. د راپورونو له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 800 غره ختونکي ورزشکاران په رسمي ډول له ورزشي ادارو سره ثبت دي چې د تمرین لسکونه دولتي او خصوصي کلبونه لري.
له خبرونو ورآخوا
په افغانستان کې د ننه یو شمیر مېرمنې وایي د خزینه حمامونو تړل کېدو یې ورځنی ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. دوی آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل د ځان مینځلو د اسانتیاو نشټوالی او ګرم اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې لامل شوی چې په موسمي ناروغیو د اخته کېدو د مخنیوي لپاره د ځان او خپل ماشومانو مینځل په ورځو وځنډوي. د ښځو د حقوقو یو شمیر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو د ښځو او ماشومانو روغتیا او هوساینه زیانمنه کړې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
په افغانستان کې د ننه یو شمیر میرمنې وایي له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې، یعنی د هغه رئیسې چې ښځینه حمامونه یې پر وړاندې تړل شوي، له جدي او ورځ تر بلې زیاتېدونکو ستونزو سره مخ دي. د دوی په وینا د ځان مینځلو د اسانتیاو نشتوالی او ګرمو اوبو ته نه لاسرسی په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د یخنۍ له امله د رامنځته کېدونکو ناروغیو لکه زکام، د بندونو درد او جلدي ناروغیو باندې د اخته کېدو امکان زیات کړی دی. ډیری میرمنې وایي چاړې دي ځان او خپل ماشومان په یخو تشنابونو کې ومینځي یا هم په ورځو دا چاره وځنډوي. عاطفه چې د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکی او د 12 کلونو نه د کم عمره څلورو ماشومانو مور ده، ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځینه حمامونو د بیا پرانیستلو غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې د وضعیت د هغې رواني فشارونه ورځنۍ اندېښنې زیاتې کړي دي.
ګاز تشناب روشن میکنیم،
موږ په تشناب کې ګاز بلو او هم هلته لوی او وړه ماشومان مینځو. بخارۍ نسته. کله چې ماشومان د مینځلو وروسته تر سندلۍ لاندې څملو نو سینه بغت کیږي. مخکې به موږ حمام ته تلو، هلته به موږ او ماشومانو په ګرمو ځایونو کې حمام کوو.
حمام میرفتی طفلم حمام میدادی خودتا هم ګرم ګرم.
د طالبان حکومت پر ښځو د محدودیتونو په لړ کې د 1401 کال په منی کې دوی پر وړاندې ښځینه حمامونه هم وتړل. د طالبان حکومت د چارواکو په وینا دا پریکړه د قوانینو، ټولنیزو او دینی موازینو د رعایت یوه برخه ده. دوی پرته له دې چې د تشنابونو واقعي امکانات لکه ګرمې اوبه او مناسب ځایونه په ځانګړي ډول د سړو موسمونو پر مهال په پام کې ونیسي، ادا کوي چې هر کور حمام لري او ښځې کولی شي په خپلو کورونو کې حمام وکړي. د کابل اوسیدونکي صفیا ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې ډیری کورنۍ په خپلو کورونو کې ګرم حمام نه لري او د کور نه بهر حمامونو ته اړتیا لري.
به یه خانه هستم که تکه هست، بسیار سرد هست.
زد زم که تل که به یو دیر سور کور که ازون کوام. تشنا به لوی خودی ریخ دهی. زمور ماشمان رو ده هم دیمال به زمی که زن منزل هیز نخواهیگی. کله چې خزینه حمامونه و د خلکو لپاره ډیر اسانتیا و. طالبانو د حمامونو په تړلو موږ له ډیرو ستونزو سره مخ کړی یو. نه پوهیږو چې خپل شکایت چاته او چیرته یوسو چې ولې حمامونه تړل شوي دي.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې د ښځینه حمامونو تړل کېدو په افغانستان کې ښځو ته یوه جدي ستونزه راولاړه کړې او ټینګار کوي چې باید ښځو ته بیرته دې حمامونو ته د لاسرسي زمینه برابره شي. له دې ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل
در اصل خلاف موضوعهای دین و شریعت است.
په اصل کې دا د دین او شریعت خلاف کار دی. اسلام پر پاکوالی ټینګار کړی او دا د ایمان برخه ګرځي. دا د حمامونو تړل کېدل په ځانګړي ډول په دې سړه هوا کې د ښځو لپاره یوه جدي ستونزه ده. که حمامونه پرانیستي وي ښځې کولی سي په لږو پیسو خپله حفظ الصحې ته پاملرنه وکړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې په کور کې ناروغان لري. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د شرایطو د ښه والي لپاره دې هڅه وکړي او پرېږدي چې حمامونه د ښځو پر مخ پرانیستي وي.
د فاطمه اعتمادي په ګډون د ښځو د حقونو یو شمېر نور فعالانو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د ښځینه حمامونو تړل کېدل یوازې یوه ورځنۍ ستونزه نه ده، بلکې د افغانستان د ښځو او ماشومانو پر ژوند او هوساینې یې ژور اغېز کړی دی. د دوی په خبره دغه وضعیت ورځني فشارونه زیات کړي او د ښځو لپاره د خوندي او دوامدارو روغتیا اسانتیاو اړتیا یې لا ډېره کړې ده.